پیره د فلم تکمیل ورته د ویلوی بریا غوندی وو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپلو پنځو نویو چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موغو وخت کې یادښتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي.
د سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه.
په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي، نشتراحت بند کړو، ډبګره بازار شو د ساترو بازار.
درې لنډې کایتونه او اغلې نسیمه باری راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والی سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبدې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبدې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 13 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو د کان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شوه او بلل شو سندرغاړو خپل سندری وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحراني وو، نو زما ژوندم د بحراني حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته او بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې. په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د دې ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دی، جالب بے خبری دی. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه مالی دي، او هغه راویا چې دوی د انسانانو سره کوله هغه می پکې تمثيل کړي. د کمونیستي حکومت صحنې می پکې راولي، او بل اخره پاکستان ته چې تللی مالته ماته ډیره جالبه و چې په دری آدم خیل کې نو لو دکانونه و د 400 افیون کا واحد مرکز پیلی کړي، او دا د ماله لپاره ډیره جالبه و چې څنګه په یو هوا هیواد کې 400 وافیون وصله هم د شاهزاد خرچي په دې می راپور لیکلې. دریمه سفرنامه زما د امریکایي سفرنامه ده. هلته هم په یو رسمي سفر کې دی وی میاشتې د پاره تللی وم په 1918 کال کې، او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق، په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ، او هلته رباني حاکم و په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب و؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمري 19 نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه. بېګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي، او په مقابل کې یې تیارې والوتلې په چاراسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستان چې ماخام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو، لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو، او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بېرته د خپل اولادونو سره تر پېښور او لاړم. دغه جریان مې لیکلی.
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار و. هلته ما یوه مقایسه کړې ده، ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولې. او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی، لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له که مرغ زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب و فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلې وه چې سید جمال الدین افغان. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستانه تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه. او طبیبي صاحب په جنیو کې و، جنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله، هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی، دا یې نیکه دی، دا یې غور نیکه دی. په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وایي ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ماته هغه نه دي. نو په دې اساس هغه اعتراض مې پرې وکړ. دا سیمینار نه زه بیا راغلم، او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی، یادښت مې لیکلی، سفرنامه. نو د داسې 50 سره بېلو سفرنامو یوه مجموعه ده، او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه دی او کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم، خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 50 سفرنامو یوه مجموعه وه. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي، لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه 50 سفرنامې تیارې راسره وي، او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ، کنه خپل یو څه در باندې تیر سوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتي، او که تاسو مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه لیکي، څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړې ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي. نه دواړه ډوله شته، لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ، یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ، کنه مثلا دلته الماری ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپلو جملاتو کې څومره داره ښکلې کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو، دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي، یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ می ورکړی، ادبی ښکلا می ورکړی، په ادبی ژبه می لیکلی، او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلی دی.
او علت به همداده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنری وي، او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد. خیر اوسې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سږ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودی نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلي مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جان، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې اثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونه په جریان کې بیا وورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جان، ډېر ښه راغلي خبرونه ته.
ډیر زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سو زنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمه ډیر زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوش یم چې په دې خبرونه کې زنن ستاسو ملمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جان، که د خپل ځان په اړه راته وای په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه لیکوالی برخته.
زده کړې چونک زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مجرات تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لیسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو د هم هغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړی چې پیلنی شپږم سمیسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې چونګ شه خواته و، نو ډیر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوشېدلې مې هم زیاتې. نو هم دغه علت و چې کله دلته راغلو دلته ما وکتل چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار یې لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو هم داسې کرار کرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ د لیکوالۍ په حقله. کله چې هم دې ته رالم بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سې، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سې. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنې تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډ کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیوري په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل شوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه، هغه کیسې دي چې ټوله ما خپله لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو
دا
ژباړه ده.
بله، ښه ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څه راڅرخي؟
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتابو، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کېږي یا په بدل کې دوی ورکول کېږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دی ته ورکول کېږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کېږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کیږي.
یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډیری وخت په کیسو کې همدغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي یا هغه حقیقتونه دي چې زموږ استاد د کورونه دي، فقط هم هغه ستونزې ما راخیستې دي، هنري بڼه مې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډیر ښه. نسیمه جانې، ستاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې که یو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي، چې هغه د ټولنې واقعیتونه راواخلي نظر دی ته چې دا یو خیالي کیسه ولیکي دا به څومره مهمه ایستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوز لپاره به دا ډیر شوي کڅه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم کڅه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړ ووسی اغه ډیره خوشی جي هم اغه ډیر خلک هم خوشی خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي او دا سنه څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسي په هنري ژبه باندې ونښتبن پر دې باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعنز موږ په ټولنه کېستا په عام ژوند کې پادي ژوند کې موږ وینو موږ اورو پر موږ تاثیر نه کوي. موږ ته دا شی عادي دی نه چې یو شزه پر بونی ورکول کېږي په کور کې د سر سره چلند کېږي، یو شزه د خاوند مسافر دی په خسرګنی کې په کور کې د سر سره کم چلند کېږي ځکه خاوند نه دی ته د مزدور په سرګ ګوري د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي یا د کتاب باندې ولري یا د ادبیاتو تر راسي به خلک اساسات هم نور سره شي او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکن موږ په ټولنه کې دا کوو پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه خلاص اخلي یا نورم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي یا داسې دوی ته احساس کوي چې واکن دغه څه د شو سره کیږي او دا بې انصافي ده دا باید نه وسی.
او دا کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې نارینه یې ملولې کې د تاثیر په وکړي چې دا واکن بد کار ده باید څه کارونه کوو مېرمن سره
بالکل ډیر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویل چې ستا یو کیسه به د وښ کامل کله چې هم دا ما ویل زه په ځم پوسو نه یم چې کله زما وښ کې راته سوي دي په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وو او واقعا زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی وو. یعنی هغه حقیقت پکې راټول شوی وو.
کدا راته وایي چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثر استئ د هغوی کیسې لولئ ولګو مو څوک دا په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینې کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي. یعنی ډېر ښه آثار یې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کیسیل ولمان نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډې کیسې لیکي چې دغه کیسې زه ډیر مطالعه کوم او ځینې متاثر هم یم. نو هم داسې بیلابیل سایټونه ګورم چې په هغه کې بیلابیل لیکوالان دي، دغه کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځان ته بیل رنګ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځان ته. نو دا نو سوالی چې یو مشخص نفر یاد کوم، مشخص لیکوال یاد کوم چې هم دغه زما الګو دی یا هم د دې څخه زه متاثر یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالان چې دغه کیسه او ادبیات په برخه کې لیکنی کوي هغه الولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې استئ، هلته څه ناڅه نامنی ده او مېرمنې دومره نشي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کار وکړي، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي. تاسو هغوی سره په ارتباط کې استئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي سره راټولې سي کښېنئ او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو تر څو چې هلته موږ سره راټولې سو خپل نظریات شریکو یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانې یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو یا زموږ په فعالیتو باندې پوسي یا هم ښوونځیو ته ځي هلته یو غونډه جوړه کړو تر څو هغه نوي نسل نوي نجونې یا نوي نسل سره راټول سي هغوی خبر کو په دی باندې درڅو هغه هم هدف ولري یا داسې کم پلان ولري د ځان سره هغه متاثر سي تشویق سي او دی څه کول ته زړه شي کی او میا داسې غونډه جوړو چې په هغه غونډه کې بیا ګډون کوو یو بل مرده خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو خپل معلومات ور دوی پورې رسو.
او الته چې تاسو انجونو سره ګوري وینئ څومره دوی لیکوالي شاعري ادبیات سره دوی مینه لري، د سنجونی بمی چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانونه لري دی برخه کې مور سره مرسته کړې ده؟
بالکل، دا چې خپل اوس نه وې د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم. کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سو نو زیات مېرمنې په غونډه کې ګډون کړي وو، بیا دغه څخه ورسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکلي دي په کتابچه کې را سره دي کته دوه لطف وکړي چې زموږ کور ته راسي ته به اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړه سم دا چې تم یو شزه په ډیرو مشکلاتو مې ستا شماره پیدا کړه نو کته دومره لطف وکړي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکړي ځکه چې ما ته داستا کامیابي یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو ستایل یا په ټولنه کې دونه ښه تاثیر درلودل یا دومره ښه مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کړم خو یو خې د چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یا مرسته وکړي دا چې ما واورېدل یا مې ولیدل چې ورونو ستاسو سره په ایډیټ په چاپ اپروپ کتلو کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکړي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفرو ته مشکره کړی دی چې هغه ستایل دي په دې باندې هر ځای چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
درخه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خوند سره مرسته وکړي چې دوی واقعاً غواړي د لیکوالۍ ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دوی ته امکانات برابر کړئ نسیمه جانې زه خبره شوې ما چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده که دغه جایزې په اړه معلومات راکړئ چې د چا لخوا تاسو درکړل شوې ده او څنګه مو ځان کاندید کړی و
ا د چې از ما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالی بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی دا سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید شوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دوی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوي لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په ښه زړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابم کاندید شوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او د زه هیڅ نسم فالپاز کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې زه خبر اوسم کتاب کاندید دی دوه مدرجه جایزه غټله دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلي کتاب چاپي او هغه بیا جایزه ته کاندیدي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلای شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیر نام نې دا جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنب ووسی
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنې غونډې دومره ښه تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلې نو زه سلفي صد باورې ما چې هغه انجونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخکینه درلودله یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولي وس به دوی هڅه وکي وس به دوی راپورته سي وس به خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شکی چې داسې کومه استراوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سي یا غفر دومره د افغانستان په سطح باندې خوش سي او د جایزې وړ وبلل سي په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دوه درجه د پاره دی ځانګړي کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سي خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرم چې د خوندو یو خود دی شاعري خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاتې سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درسو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه د هم دومره خواتمن کوم
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی کوم کارونه کوي او امکانات نری او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره
ډیره زیاته مننه
نسمه جانې اوس په بیرته راشو تاسو د لیکوالۍ برخه ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړي چاپ کړئ او
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې اوس یو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو همدې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په دادب په ډګر کې همدا سلسله راوړنی ولرم همدا سي ټولنې ته خدمات وړاندې کوم
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړل غواړی ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي
په هل خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم د چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو خپل کړي په حال خو پر هم دی باندې ذکر کوم کله چې پدی کې پورا دومره ز پوسم چې دا کار وس دریو هدا پوری بس دی زباید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د ته پلان جوړوم په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یا ژباړو لیکي کار وکم
ډیر زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلې خبرونه کې ملمک سره غډون وکړ او د خپل لنډو کیسو په اړه سره وغه کېدلې
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیر زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راو بخښي او ماته بلنه راکړه زیاته مننه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وستانه کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي و با ورو چه دا نکلونه تر چه پوری دی
بزرگ ایو بزرگ تا چاو ویل چه چنگ هدایت شوی لارخون که دی چوکو دور تا ویل چلور کسانو هدایت را تا کرده دی یو تن یو رسوا او بدنام سڑه و چی پخوا کیه تیره دم او لار میزنی چپ کرا چی حسین خلک میده دا پخوا کی و بینی دد چرا پام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې درا تکړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرسیدلې یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلډي وې په لاس کې و ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه او یو بلزل ایوی کاسری را تا هدایت وکړم هغا چه دیره کولی و راغلی و چه خواله را سر وکړی لخبلو دردونو می خبر کړی ما ورطا وویل مخدی پتکا بیاغا گیگا کاسری را تا وویل زچه ده دنیا پخوندونو که غرقیم داویره نلرم چه هغا زاد بحیر کرم خود بس یوز ما پلیدو ویری که چه هغا بدی حیر شیم پژوان کی خوکړه ای وشتمن کششته وبیل ما وصیت کړی دی چې لمرګ ورسته مې دی ټول جایدات په بی وسلو وبیشل شي مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولی هیڅ نه پویګم چې دا ولې کشش په جواب کې ورته وبیل دی وی غوا ایو سرکوزی کی سبا درته وکړم سرکوزی غوا ته وبیل خلق دی پخنو میادوی او دی شیدو او پیروی پا تعریفون دی نمڑی گی خوزه چی لسرا تر پخو در طول زان وخی وربند خورم نمیستایی
چې اله د وی څوي ته په هیږي چې د غوا جواب ورته څو غوا ورته وویل چې اله د وی شاید دا وی چې زله خلکو سره په خپل ژوند کې دی کی کوم. عادت که ضرورت پاچا د خپل مانی په باغ کې قدم وها. یو ځای د یو چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه، او له نقشې سره سم دلته هم یو پیره دار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې، او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیری په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه پوهېږو چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبې پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مېکده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته را پېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته را پېښې وي، را پېښې دي. اوس هم د تېرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د ممې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي، نشترهارې بند کړو، ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ورثه وه. هغه نمندان وخت کې لغوی دفتر وي پکې. نو موسیقي خو بس دغسې حل شو، نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو، جنګ جګړې و، لانجې و، تاڼه کچهری و، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دونه زما د بچو کېدو خبر پڑے خود اصوک پر آزاد ملک نزی ہو یا غریب شی یاد یار دا مزینہ
استاد تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کم خلکو، دا کومه ډله وه چې تاسو تنګ ولې تاسو نه کاروبار په زوري نه وي؟ تاسو په خبره تاسو ته تانې کچری او دغه نور ستونزې پیدا کړې، دا څوک؟
نو دا هغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کومه ستونزې پیدا کړې دي، مذهبي انتها پسند چې ورته وي، چې هغه هر ځای کې شته دي. پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وي.
هلته شو ستا د دوزخونو خشاس، دلته د دغه قصابانو خوراک، هلته د هغه خمارانو خوراک، نہ موزان تور کو آن سن پاتی شو نہ د دنیا شو نہ د جن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تاسو نه جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او یا تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل نو آیا تاسو د غستون ز تاسو راولاړ شوی وي د مل حکومت سره شریک نه کړی او حکومت سره شریک کړی وي غي آیا غي په دې لګي تاسو سره سمنستو نه کړه
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائدہ پدې نه وشي ما خو پرس کانفرنس کول غوښتل د دې واقع نه پس هغه نه مخکې من بلا پرس کانفرنس نو کړی دی هغه پر کار پاتې دی انګلیش خبرونو کې هم او په اردو کی ہوں بلا کم کم سن جما سر پی پی کی شیوی دی کم کم جی شیوی دی حالاتوں کی پتی پنجل سکال کی اگر ٹول پر ریکارڈ پراتی دی نو داغی سے بندوبست ان کو داغی سے معلومات ماتا کر سیدھا تم خلق ہو یا سو ہو یا سنو کان بھی سیا اور ان کو تھا معلومات تو دی خبر اور اگر ٹول رسن کی چاپ شیوی دی ہو وقت پہ وقت چاپ شیوی دی هغه خلکو ته هم اوسه پورې لکه زما مخې ته سه نتیجه رانه وسته خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پرس کانفرنس کول غوښتل خو زه چې پرس کله ورغلم نو زما ملګري دي صافیان دي هغوی منې کړم هغه وخت کې داسې حالات چې دا پرس کانفرنس مه کوه که اخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو اخرنی خبره نه کېږي څه نو بیا به پرس کانفرنس وکړه نو اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو خبر ما دغه وکړو نو پرس کانفرنس ما ونکړو هغه وخت کې حالانکه ماته کول په کار وو هغه ما ونکړی شو نو دغسې حکومت هم زما په خیر خبر خو ښه خبر دی خو نه شي کولی لکه چا چاته به سیکورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده مونږ کې خو کم یو کمزور هم یو
استاد جنت تمتا مچمري دہا گو پسل گو میں کسم پد دو سخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پہ مناروں میں کسم یا خود عزم کی پد التسنا ما تخبل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دو سخ مار نہ مخ کی چی اجازت را کا چاستا ہو گستا پکوان مار کم یا پک پل جان باندھے کاروبار مار کم
استاد تاسو په پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا استاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوالو تاسو سره راشه درشه در لرله تاسو یې لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه اجرت خفه نه شول او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه و تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینهوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو بعض خو پکې دا ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضیه درکوو یادا کوو هغه کو بلا سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا داسې لکه زما خو د 15 کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي وردی کې خو یو کار مې کړی دی اس دغه دادی چې لیکو زما د خبره زما د بچو ده کنه نو بچي خو د سې د سې زناور بچو مون هم شوګ دغه کینو هغه په نه برداشت کوي زناور به زه خو انسان یم او بل خل کو سره رابطه کړی دي او مخکې ما وخت هم کړی دی اوسم کې کور ودان چاري خو
خبرې ستاس په دې په خبر پر خود باندې
بيخي خپه دي خدا د چې سوق یوازې یو یو کس خو سره کول نه شي او نو څه چې کوم دی نو د سوسو اقدام یا خبره نشی کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونده کېده
چاپ مئی بھگ کو چل کا بل تلاڑا لاڑا
استاد پدې ورسته کې مونږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کم پښتانه سندرغاړي دي هغه له ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخدریزو لخوا تاسو هم یادونه وکړه چې د سخدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان د دغه ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دې وجه څه ده؟ ولې پښتانه له دې ډول خلاف سره مخ کېږي؟
دې خو سیده سیده خبره دا ده چې د یو کام ثقافت یا کام وجل غواړي دغې ژبه وتروړه او دغې سندر ووژنه سندرغاړي ووژنه، دا خو ښکاره خبره ده. دا مونږ څه څه کوو سندره ژوندی ساتو یا چې کوم دی مونږ دې ټولنې ته یو څه ورکو، نو ظاهره خبره ده چې دې ټولنه کې چې کوم دی نو لکه هغه توان خوشته خو مونږ هغه توان ته لږ غوندې کې دغه ورکو چې زه خوشحالي سړی وو یو ښه دغه ستونزو چې کوم پښتون ولس دې وخت راګیر دی هغې کې څه نه څه خپله برخه اچولی شو. نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده، نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی، نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی. بس روان دی، مونږ سره داسې تدبیرونه یا داسې دغه پکار دی چې دې دپاره وکړو، ریاست یې وکړي یا کې ریاست یې نه کوي، حکومتونه دې وکړي، بیا مشران د پښتنو دې راغون شي، هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زمونږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده، جرګو منې فیصلې هم کوو، جرګو منې هر څه کوو، خپلې ستونزې هم هوارو، مشران دې راغون شي، جرګه دې وکړي چې دا ستونزې راپېښې دي. پښتون زره خبره ده چې سندره وژني، نو بس دغه مسله ده. نو پښتون کام ته دا یو د بده مرغه یو دغه راپېښ دی.
ډېر زیات مننه.
خیبر زلمی پختو زمنگا شاندے منگا پختانے اوپا وطن مزان ترباندے منگیو دا خیبر زلمی پختو زمنگا شاندے منگا پختانے اوپا وطن مزان ترباندے Oh,
توریالیو دا وطن پمنگ گراند منگا پختانیو پا وطن مزان قربان دے یو د خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے پختان اوپ وطن مزان قربان دے.
د آزادی ریډیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په آزادی ریډیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.